پر شریکاو.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبریالانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه یې بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلی دی چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه راډیو او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکاره لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد راډیو ټلویزیون خپرونې د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوي. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی بخبره سرچینې له قوله ویل شوي چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوښښ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کړی چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصولو او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقیقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
گزارش موثق دارم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نوره تیاره کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
استفاده
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلي، خبریالان نیولي او ګواښلي او د هیواد د رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبریالانو، یونسکو او د خبریالانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انځوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینې چارواکي او خبریالان هم د طالبانو د حکومت دې پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډیر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبريالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري، انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چوکی ولسوالی اوسیدونکو سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لمړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدونه دي ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. دېځې کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي. موږ د موجساتو نه د چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نورم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافي ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورس تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ نه. اما موږ ته په ورځ کې سل، یو سل شل، یو سل دېرش، په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغې ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اسالات دي، لکه د سیو بول شواله دي، د تشنابونو شواله دي، نشته هغه ساحې لري، ساحې دي په هغه کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري نو موږ ریپر ورکوو. دلته څوکۍ ته جلس لري، روغتیایي مرکز دي وغه لري، لري ساحه ده. ورځ کې تقریبا اته نه تر سلو پورې ناروغان موږ سره دي، ماشومان هم
پکې وطن هم پکې. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپل ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځه سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره دوی ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دا هم د دې خبرونه ورستای راپور. تنکای زلمای صغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندرې وایي. هغه لا لس کلن نه و چې هنرمندو ګوتو یې غږول پیل کړل او ډیر میناوالې پیدا کړل. صغر چې په جرمني کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چې شپاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویل یې لالس کلن شوې نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنۍ نهه کلنۍ مې اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه درلود، مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غاګولو سره مینه لرم، دغه شان سندرو ویلو سره، نو ماته یې استاد
ونیو.
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې اتلس کلن دی هم غاړې هنرمند یې دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښات قسیم جوادی روزلی، خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنی نهنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکي عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی، که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دی.
موسیا جان همچنان ده انګلستان تشال لندن کنسرت.
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاو پاتری کلمه کې د احمد صاحب په کلیزی په مناسبت. دغه شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند پر روتردام کې ون منځلا. هلته مو ډیر ښه کنسرت درلود. ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوي وو.
کتاب سازاتش و سبزوت فروش شدن.
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبرې خسندر غاړی او اکارډین غګون کوي. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځلې افغانستان د نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تیروتې نو 2020 کال بو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي او افغانستان کې موږ پروګرامونه ثبت
کړو.
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وایي ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري.
زما اوسیر جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلق خوښ وساتو. که څه هم موږ یولس پارچی خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو
په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي میلمه
سلامونه. د ازادي راډیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي میلمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوی ډیره افغان میرمنې سره خبرې کوو، له وحیدې آریانزی سره چې له ډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده خو لا هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې آریانزی شاعري تر ډیره د هیواد په روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلې دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی آریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسیږي په نړۍ کې، هیله ده چې روغ او جوړ اوسیږي او مننه کوم چې زه مو د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو راپدې خوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنی اړ شولو چې خپل امینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل لسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دې خوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. تدینا مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالند کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
ډېر دقیق خو پوه نه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسې لوبې کولې ماشومان وو. او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل دغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده و، بیا د هغې سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم درسره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما څه موده وړاندې لیکلی و او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ د نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه هکله مې یو شعر لیکلی و، لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر و دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم. عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي. عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي. په خپلو لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبه خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي. په خپل لاس او د وطن نه هدیره جوړوي، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ، بیا مو د هیلو په ژوندونه جنازه جوړوي. کاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه، ناس دی دواک په گدی بویا چې کعبه جوړوي، د لیونتوب نیلی درومی د آسمان پلوری، د خیال همایې د قرآن توری سپاره جوړوي. فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای، خدا مخلوق ورته خندونه او مسئله جوړوي. زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته، زاهد دی جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي. نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري، خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي. که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي، د انجونې پریږدیه تعلیم ته آینده جوړوي. باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي، پاچا تر کلا با چا چاته زولنه جوړوي. د وخت خدایان می که هرڅو ټیټوي سر زمکی ته، د وخت خدایان می که هرڅو ټیټوي سر زمکی ته، پښتون تندی می بس یو خدای ته سجده جوړوي. ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، ستا ښایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه، دا می په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي. لیونه زړه د وحیدی شي په ټوپو وطنه، ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ل افغانستان وروستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده، راته ویلې شي یو تصویر، یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته، او کله چې دلته وخت تیروي، ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي، هغه خاطره ستاسو په ذهن کې ګرځي، داسې یو څه شته؟
والا ډیر څه دي، که څه هم چې په هغه وخت کې مونږ ماشومان وو، یعنی کېدای شي ډېر پیاد نه شي، خو بیا هم ګمان کوم چې ډېر پیاد کېږي. ښه ژوند مو درلودو، یعنی مونږ هغه متوسط کورنۍ وو، پلار مو کار کولو، مور مو د کور مېرمن وه، مونږ په مکتبونو کې وو، درس مو ویلو، ډېر ښه ګاونډیان مو درلودل، د خپل جومات ته به تللو، درس مو ویلو، مکتب ته تللو، یعنی څومره چې پیاد کېږي یا د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه. تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو، هغه راکټونه نشته وو، هغه وژل نشته وو، ډېر ښه حالات وو. زما هغه پیاد کېږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم، د خپلو ملګرو کور ته به تللم، دوی به راتللې او په خپله لویه اولۍ کې به مو ساتري کولې. یعنی ډېر ښه مې پیاد کېږي هغه وختونه. بیا چې له بده مرغه کډوال شولو، د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو، پېښور ته ولاړلو، بیا د شرایط لږ ځیق شول. مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم، خلک مو نه پېژندل، ډیر خپل خپلوان او اخه ګاونډیان په سلا نشته او د کابل میډیا کې وختونه په یاد کیږي او اوس مهم هغه ډیر د چا خبره آیډیال ژوند را په یاد کیږي کابل.
مګر زه غواړم یو ډیر مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان د یو کور د یو کوڅه غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصا کله چې سترګې پټوي. او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والله په رښتیا باندې چې په یاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک خوندې. نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنچ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره. یو څو روزکې مې درلودلې د هغې سره، به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې په سلا جوړولې، د مور سره به مې هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریح به م کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو انیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا ډېرې مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېرې مې ورځمه پیاد کېږي هم چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي.
همدغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځان ته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څیر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه. هغه وخت چې لا پېښور کې و، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله ناکله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل. خو کله چې کډواله شوم، د وطن نه ډېره لرې شوم، په زرګونو کیلومتره لرې، ماته دا احساس ډېر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زه مغه د کلي یو څوک یم، د مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تېر شل کاله زما په اروپا کې تېر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د مغه غرونو یو څوک یم، د مغه کلي سره ډېر تړاو لرم، نظر د دې لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت چې تېر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ، هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسی دي، ډېر وطني دي، او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما داسې شعرونه هم خوښېږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادی دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د ما د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښېږي هم تر ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دي. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي، او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په سره یو ځای اوسېږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی کنه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر په اصطلاح فرق لري. هغه چې زه کار کوم په اصطلاح ډېره تخنیکي برخه ده، نو به کله کله ډېر وخت نه پیدا کیږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لري پاتې شم، او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ په اصطلاح آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کیږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصطلاح احساس را وپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کیږي هغه خپل په اصطلاح هلې ځالی کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس را وپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات رو پروي، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یوه پیښه کیږي په یو هیواد کې، چې اوس یې هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت مار په پیدا نه شو چې زه کېږم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یوه مسله باندې که په هغه باندې په اصطلاح لږ خوشحاله شم، یا لږ په اصطلاح باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تیرو څلور کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک فیصله په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکمې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې فیصله خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولی شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان باندې چې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټ پټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بی وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. گردیگم که هرسو پا چم کچو دی رقیبانو، خوزما پا پاک مینه بدگمان نشو دا غر. دخکلو پا بازار که لمشرق تر مغربه، دخکلو پا بازار که لمشرق تر مغربه. زما وحیدی زرکه هیچ ارزان نشو دا غر. مننه.
لطفاً مننه کوم. وحیدی جان، کولای شی یا غواری دخپل شخصی ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی، نه دی مو کړی، ماشومان لرئ که نه لرئ؟ کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده مې کړی دی، ماشومان لا نه لرم، په شلونکې انشاءالله خوشحاله یم د کورنۍ سره په هالنډ کې اوس اوسېږم.
ډېر ښه. تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو مرخه واخیسته. کور مو ودان.
من لك او استاذ نهام وقت مو بخير ان شاء الله.
ده آزادی ملمه.